افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن په کابل کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د یو لړ نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د چین د پانګونې پر موضوع خبرې وکړې. وانګي لمخکې په یو نه اعلان شوی سفر نن کابل ته ورسېدو. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په خبره پر امیر خان متقی سربیره له یو شمېر نورو طالب چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې. دا د تیر 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. دغه راز کابل ته د چین د بهرنیو چارو له سفر له د بهرنیو چارو د وزیر له سفر سره هم مهاله د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر قابلوف هم کابل ته تللی دی. د اسلامي همکاري سازمان یو ICY په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت درامسته کېدو په صورت کې دا هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسیدلی شي. د سازمان د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو خبره کړې اعلان کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. OIC دغه شان اندېښنه ښودلې چې ترهګر ښایي له دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت هڅو ته زیان ورسوي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدله نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه وانخلي، له نړیوالې ټولنې سره به د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هڅو ته سخت زیان ورسیږي. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي، زده کړه د افغانانو بشري حق دی او امریکا له افغانستان سره د کړو ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو وغوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو د حکومت پرون اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي به تر هغو تړلې وي چې په دې اړه د شریعت له مخې یوه طرحه بشپړه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له ناتو وغوښتل چې د روسي ځواکونو د ماتولو لپاره د نورې وسلې ورکړي. زلنسکي دغه غوښتنه د ناتو له مشرانو چې نن په بروکسل کې جرګه شوي او د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کوي وکړه. زلنسکي وویل د خپلو خلکو او د اوکراین د کارونو د ساتنې لپاره له محدودیتونو پرته پوځي مرستې ته اړتیا لري. دغه راز د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو تر نننۍ غونډې مخکې د روسیې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر مجه یا بې دلیله یرغل سره ستره تېروتنه کړې ده. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي سرپرست وزیر د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د چین د پانګونې پر موضوع خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو د وزیر له سفر سره هم مهاله د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر قابلوف هم نن کابل ته تللی. په دې اړه به د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر واخلو. په افغانستان کې له لوړو زده کړو د نجونو د منع کېدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خپله پرېکړه بدله کړي. پرون چې نوی تعلیمی کال پیل شو او اکثره وختونه به په خوښۍ لمانځل کېده، خو دا ځل ډېرې نجونې په ژړغوني غږ بېرته کور ته ستنې شوې.
کله ښوونځی وي له موږ ډېر په وژړله په ناهیلي شه کورونو ته بېرته راستانه شو.
د اسلامي همکاري او سازمان یا ICY په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت رامنځته کېدو په صورت کې دا هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسېدای شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتنه ترسره کړه او دواړو مشرانو د بشري مرستو اقتصادي ستونزو او په افغانستان کې د چین د پانګونې پر موضوعاتو خبرې وکړې. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر لیکلی چې د یانګي په مشرۍ پلاوی د غراز د طالبانو له یو شمېر نورو مشرانو سره هم وکتل. جزئیات په دې راپور کې.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د پنځشنبه په سهار شاوخوا لس بجې د ولوړ پوړي پلاوی په مشرق کابل ته رسیدلی او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون له یو شمېر نور طالب چارواکو سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر لیکلی چې په دې لیدنه کې په یو شمېر مهمو مسایلو خبرې شوې دي. د یوې بشري مرستې، اقتصادي ستونزې، پوهنه او د هوایي دهلیزونو په اړه بحثونه د دواړو لوریو د خبرو مهم موضوعات وو. د بلخي په وینا افغان لوري راغلي پلاوي ته د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې د پوره امنیت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د چین پانګونه او همکاري په افغانستان کې د نړۍ نورو هیوادونو ته د پانګونې او مرستې په برخه کې یو ښه پیغام ورکولی شي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر دا مهاله د دې سفر په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره کړي، خو دا سفر داسې مهال دی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او پر دغه هیواد د طالبانو تر حاکمیت وروسته چین د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان سره دوستانه اړیکو ته لیوالتیا پیدا کړې ده. وانګ یی داسې مهال کابل ته ځي چې پیکینګ به یو ونی وروسته د افغانستان د ګاونډیو د یوې غونډې کوربه وي. د فرانس پریس خبری اژانس تر راپور پر بنسټ په دې غونډه کې به پر دې خبرې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی په څه ډول کولی شي له دې هیواد سره مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان په غونډه کې له ګډون وروسته کابل ته ځي. د اسلامي همکارۍ او سازمان د غونډې په اعلامیه کې په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت په جوړېدو ټینګار شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې دمه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دا د قطر او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو وروسته دریم لوړ پوړی چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي.
په همدې موضوع کې تم کېږو، دغه راز کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د سفر تر څنګ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر قابلوف هم کابل ته تللی دی. له امریکا د سیاسي چارو کتونکی نجیب آزاد هم راسره مل شوی دی. آزاد صاحب، خبرونه ته خیر اغلاست.
مننه جوړ مخه.
آزاد صاحب، د چین د بهرنیو چارو وزیر په ډیر حساس وخت کې کابل ته ځي، تاسو د سفر څه ډول ارزوئ؟
ګورئ، که ته هم په نړۍ کې یو هیواد هم طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، لیکن ډیری داسې هیوادونه شته چې هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري. په ځانګړې توګه هغه ګواښ طالبان د خوا ځینې هیوادونه احساسوي، یا هغه نړیوال ګواښ، یا هغه نړیوال تهدید باندې طالبان مشهور دي. هغو څخه د ژغورنې لپاره، او د دې تر دې وړاندې هم چې طالبان واک ته راشي، چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړی، د چین د بهرنیو چارو وزیر خورا تود هرکلی وکړ، شاغلاس یې ورته ووایي. دا هغه مهال چې طالبان د افغان دولت سره مستقیما په جګړه کې وو. نن په دغه یو حساس وضعیت کې د طالبانو راته د چین د بهرنیو چارو وزیر راتګ افغانستان ته یو تر ټولو لوی لامل څنګه دغه دی چې په چین کې چې هغه مسلمانان چې د ازادي غوښتونکي ادعا لري د چین لپاره ترهګر دي، د یو سره د ویرې ځکه چې افغانستان د بدخشان په سیمه کې چین سره پول لري. د طالبان د راتګ سره سم په پاکستان کې ځینې بریدونه ډېر سوي دي چې د چین توجه ځان ته راړولی دی، چې دا بریدونه په چین کې ډېر نه شي، چین ته ګواښ ډېر نه شي. او بیا د دې تر څنګ په غیر مستقیم ډول چین څو څو واره داسې یادونه کړې ده چې هغه خالیګاوي چې امریکا لرلې هغه به دی ډکي. او بیا د دې تر څنګ په اقتصادي لحاظ ځینې لویې پروژې دي چې پخوا دلته امریکایان چې کله په افغانستان کې و، چین ته یې دا اجازه نه ورکوله، یا د افغانستان پخوانی دولت ته یې دا اجازه نه ورکوله چې د چین سره دې دغه پروژې لاسلیک کړي. اما نن فکر کوم چین دا احساسي وي چې دا فرصت ورته زمینه مسله ده سوې ده چې د دې وکول شي چې هغه لوی پروژې په افغانستان کې چې د پخوا غوښتل ترلاسه کړي هغه نن ترلاسه کړي.
د طالبانو لپاره ډېر عمده مسله چې دوی په مخ کې پرته ده د نړیوال مشروعیت، یعنی حکومت باید نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، او په دې برخه کې چین هم مهم رول لوبول شي. څه فکر کوي چې آیا دغه سفر به وکول شي چې طالبان دغه هدف ته ورنږدې کړي، یا دوی حکومت کوم هیواد په رسمیت وپیژني؟
شګورې تر دې وړاندې چې د چین موضوع تر اوسه د طالبان سره تر ټولو ډېرې ژورې او نږدې اړیکې د پاکستان یو پاکستان لا ونه توانېدی چې په رسمي ډول د طالبانو دولت په رسمیت وپیژني. که څه هم د دې سفیر په افغانستان کې ټول هغه څه کوي چې حتی یو سفیر نه کوي، تر هغه اضافه لا کوي، اما په رسمیت یې ځکه نه پیژني چې دلته نړیوال فشارونه دي. په رسمیت پیژندلو بحث هغه وخت مطرح کېدل شي چې طالبانو په خپل سیاسي ساختار کې او په کړو وړو کې سره یو بل ډول تغیرات راسي. مثلا د یونما د یو کال لپاره خپل ماموریت په افغانستان کې وغځوي، لکن د ویو رجولان د طالبانو د شپږم نسل دولسم ټولګي په انجینو پر مخ دروازې وتړلې چې دا بیرته د نړیوالو حساسیتونو لپاره وي. نو زه فکر کوم چې واځي هم دغه سفر دی وتوانېږي چې طالبان د رسمیت پیژندل ته نږدې کې یا چین په دې برخه کې مرسته وکړي، تر هغه چې د طالبانو په خپل سیاسي ساختار کې په کړو وړو کې نړیوال اصول کنوینسیونونه مراعت نشي او هغه ژمنې چې وي په دوحه کې هغه پلي نشي. زه فکر نه کوم چې د چین یا بل کوم هیواد دی وتوانېږي چې په دغه سره نږدې اړیکو د دوی سره د دې ترې د رسمیت پیژندلو دروازې پرانیزي.
کلن راته وایي د افغانستان په مسله کې د یو بل مهم هیواد د روسیې چې مهم لوبغاړی دی د افغانستان لپاره ځانګړی استازي زمي قبولوف هم کابل ته تللی دی. په اوسنی وخت کې روسیه چې په اوکراین په جګړه کې ښکېل ده یا پر اوکراین یرغل کړی دی، روسیه د چی شي په لټه کې ده؟
تر ټولو مهم بحث هم دغه د یوکراین د روسیې لپاره، ځکه روسیه د یوکراین سره په جګړه کې ده. د روسیې ولسمشر په وار وار وویل چې د دې جګړې تر شا ناټو امریکا ده، او ناټو امریکا شل کاله په افغانستان کې پاتې شوې ده، خپل تاثیر هلته لري، خپل سرمایه ګذاري هلته کړې ده. دا ویره دی لري چې د افغانستان لوري ته د ګواښونه منځنۍ اسیا ته او د منځنۍ اسیا نه بیا تر مسکو او کرملن نه پورې دا ګواښونه ته ډېر نشي. نو د دغه د مخنیوي لپاره دوی غواړي چې په تیره کې چې د طالبانو سره اړیکې درلودې په وار وار هلته کنفرانسونه ورته جوړ کړل، او اوس هم غواړي چې طالبان سره د خپل زمړی کې ولې چې طالبانو له ادرس یا د افغانستان نه دیته هغه غوښنه نیوي چې د غرب څخه احساسوي چې واکې دا په افغانستان کې زلی بیا دغه ټاکوب څخه به استفاله روسیه ته غواښ دی شي. نو تر ټولو مهم بحث یا ایجنډا به د کابلوف یا د طالبانو سره د روسیې د تګوراتک په دغه حساس وخت کې د یوکراین مسله او د افغانستان څخه د افغانستان د خارج څخه د دې په وړاندې د استفادې بحث دی.
ډېر مننه د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد چې له امریکا سره وو کابل ته د دواړو مشرانو د چین د بهرنیو چارو د وزیر او د غرض افغانستان لپاره د روسي د ځانګړي استازي د سفرونو په باب خپل نظر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې لوړوز د کډون جنود منه کیدو په وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خپل پریکړه بدل کړي، او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پر دغه پریکړه خوشحالي څرګنده کړې ده او له طالبانو ورته غوښتنه کړې ده. نور په دې رپورت کې
د طالبانو لوري لښپغم ټولګي پورته د جنونو د زکړو د مخنیوي په وړاندې د خبرګونونو دوام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو د دغه پریکړې په خبرګون کې په خپل ټویټر لیکلی دی چې زده کړې د افغانانو بشري حق دی، او امریکا د افغانانو سره د کړي وجمنو د ناملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. خاغلی بلینکن دغه شان ویلي دی چې په دې برخه کې امریکا د افغان جنو او د دوی د کورنۍ سره ولاړه ده. نوموړي ویلي ک طالبان د پریکړه فسخ نه کړي، دا به د افغانانو د اقتصادي ود لپاره لنډيواله ټولنې سره د طالبانو د اړیکو د خکېدو هیلو ته جدي زیان ورسوي. که څوم طالبانو مخکې جمعنه کړي و چې د مارچ په 23مه د جنونو ټول خنځي پرانیزي، خو تیر ورځې د خپلې د غشمنې خلاف لښپګمو ټولګي پورتن جنونو ته خنځي او ته د تک اجازه ورنکړه. په ورته وخت کې امریکایي سناتوري جین شاهین په دې اړه پر خپل ټویټر سخت خبرګون خوده لیکلی دی چې د یو خزینه سناتوري په توګه د طالبانو دا اقدام غندي. نو موري له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له طالبانو سره باید دغه بیا عدالتۍ او د افغان مرمنو د ازادۍ او حقوقو د دوامدار نقص په تړاو حساب کتاب وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت بیا د ویلامي په خبرولو سره ټینګار کړی چې د طالبانو دا ډول کړنې به د افغانستان په بشري حقوقو پرمختګ او اقتصاد ژور اغیز وکړي. په ویلامي کې راغلي دي چې د قطر دولت د اسلامي هیواد په توګه چې خزې د زده کړو په ګډون لټول حقوقو برخمن دي، د طالبانو له حکومت غواړي چې د خزو د حقوقو په اړه د اسلام د سپیڅلي دین لارښوونې سره سم په خپل پریکړه لسره کتنه وکړي. که څوم د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دیاړه په خپل اعلامیه کې ویلي هر کله چې د خونځي او لباس د شریعت افغاني دود او کلتور سره سم تر هشو، هغه وخت به د اسلامي امارت د حکم سره سم ذکر شوی خونځي پرانیستل شي. دا ټیک هماغه دریز دی چې د غډلې په 1996 میلادي کال کې د خپل لومړي ځل واکمنۍ پر مهال درلود. خو طالبانو د خپل لومړي ځل شپږ کلن حاکمیت پر مهال ل 1989 تر 2000 لومړي کال پورې نه ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړه او نه یې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړه. اوس افغان نجونې اندېښنه لري چې ښایي د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ په شان تر کلونو کلونو له زده کړو بې برخې پاتې شي او اجازه ورنکړل شي چې د ښوونځیو په دروازو ورننوځي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو تازه دریز هم ولرو، خو ویندویانو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
پرون د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په کونړ ولایت کې هم ډېرې نجونې په دې هیله ښوونځیو ته لاړلې چې خپلې زده کړې به بیرته پیل کړي، خو ډېرې نجونې په ژړغوني غږ بیرته کور ته ستنې شوې.
کله ښوونځی وي له موږ ډېر په وژړل، په ناهیلي شه، کورونو ته بیرته راستنې شوې.
د اړه به وړاندې په خبرونه کې د کونړ د یو شمیر نجونو څرګندونې واورئ. د اسلامي همکارۍ سازمان وایي په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کېدو په صورت کې د هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسېدای شي. د سازمان د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو خبره کړې اعلامیې کې دغه راز ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي.
د اسلامي همکاریو د سازمان دا دوه ورځنۍ ناسته چې د 50 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استادو په کې برخه اخیستي و 13 ورځ نا وخت پاتې ورسیده. سازمان د غونډې په پای کې یو او یا مادیس پریکړلیک خپور کړ چې د افغانستان مسلې ته هم پکې اشاره شوه. په دغه پریکړلیک کې راغلی چې په افغانستان کې باید یو ټول ګډونه حکومت رامنځته شي، ځکه د اعلامیې په وینا له یو ټول ګډونه حکومت پرته په دې هیواد کې ثبات نشي ټینګېدلی. د اسلامي همکاري او سازمان په دغه پریکړلي کې راغلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. خدا په داسې حال کې ده چې طالبانو پرون په سړو سیمو کې د خوندزیو په پرانستې سره یو ځل بیا لښپګم ټولګي پورته خوندزیو ته د نجونو تک تر دویم امر پورې بند کړ. که څه هم طالبان په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې ویندویانو ویلي چې حکومت ټول ګډونه دي او په هیواد کې د ټولو قومونو او مذهبونو حقونو ته درناوی کیږي او د غشان د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو تجمن دي. د او آی سی ای اسلامي همکاري او سازمان په پریکړلیک کې د غشان اندېښنه ښودل شوې چې ترهګر خی له دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دراوستلو هڅو ته زیان ورسوي. په پریکړلیک کې ټینګار شوی چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل نه شي. د اسلامي همکاري او سازمان د القاعده شبکې، داعش، د پاکستاني طالبانو د تحریک او ختیځ ترکستان د اسلامي غورزنګ وسلوالو ډلو نمونه اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ په سویل ولایت کندهار کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یو مهم غړی هم د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی. طالبانو تر دې وړاندې په دې هیواد کې د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی. د اسلامي همکاري او د سازمان په پریکړلیک کې د غشان په افغانستان کې روان بشري ناورین ته هم اشاره شوی او ویل شوی چې افغانستان باید د بشري وضعیت د مخنیوي لپاره خپل مالی سرچینو ته هر څه ژر لاسرسي عمومي. دغه سازمان د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ د افغانانو قانوني ملکیت بللې ده. په اعلامیه کې د اسلامي همکاري او سازمان او د اسلامي پرمختیایي بانک ترمنځ د افغانستان لپاره د مرستو د یو صندوق د پرانستو هرکلی شوی او له اسلامي هیوادونو او نړیوالې ټولنې غوښتنه شوی چې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف باید له دې صندوق سره مرسته وکړي. د سازمان په اعلامیه کې نایجیریا لومړنی هیواد بلل شوی چې له دې صندوق سره یو میلیون ډالر مرسته کړي. د غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نه ورغلی، خو په استازولۍ د دې وزارت اول سیاسي رئیس اکبر عظیمی او په اسلام آباد کې د افغانستان شهزادفیر محمد شکیب ګډون کړی و.
ازادي رادیو خبری مجله اوري. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي له ناتو وغوښتل چې د روسي ځواکونو د ماتولو لپاره د نوري وسلې ورکړي. زيلنسکي دا غوښتنه د ناتو له مشرانو چې نن په بروکسل کې جرګه شوي او د اوکرين د جګړې په اړه خبرې کوي وکړه. زيلنسکي وویل د خپلو خلکو او د اوکرين د ښارونو د ساتنې لپاره له محدودیتونو پرته پوځي مرستې ته اړتیا لري. نن پر اوکرين د روسیې د یرغل یوه میاشت پوره شوه. د غرض ناتو عمومي منشي یم ستولتن برګ هم د ناتو د فوق العاده سرمشري تر پیلېدو مخکې وویل د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین پر اوکراین په غیر ماجا یا بدلیل یرغل سره ستراتیژي وتنه کړي. هغه اوکراین ته په اشاره وویل چې پوتین پر یو خپلواک هیواد یرغل کړي چې د خبره د خلکو او وسلوالو ځواکونو ځواک او زړورتیا کم ارزښت ګڼلی وو. په همدې سره دا خبري برخه هم دومره و. استډیو خپل همکار اجمل انتپریګدم
لا خبرونو ورآخوا.
د خبرونې دی برخه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ قومي مشران او سپینګیری په دې ولسوالۍ کې د ګڼو ستونزو یادونه کوي او له حکومتي ادارو غواړي چې د دوی ستونزې دې هوارې کړي. دوی په ځانګړي ډول د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي، نیمګړو روغتیایي خدمتونو او ځوانانو د بیکاریو نه سر ټکی.
د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ قومي مشران او سپینګیری په دې ولسوالۍ کې د ګڼو ستونزو یادونه کوي او له اړوندو حکومتي ادارو غوښتنه لري چې د دوی ستونزې حل کړي. دوی په ځانګړي ډول د څښاک د پاکو اوبو کمښت، نیمګړي روغتیایي خدمتونه او د ځوانانو د بیکارۍ ستونزې یادوي چې ځایي خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نادر شاه کوټ ولسوالۍ یو سپینګیری حاجي شریف آزادۍ راډیو ته وویل
ځکه چې دا سرو کلی دی په جگه دو منطقه چیز اوبه چې کمی دي تر اتیا نه نیولې تر سل پیرا پخې اوبه دي پوښې دي دیرش پنځه دیرش کې ګول وکړي هغه ګول دی هغه نریکي ده چې څومره ذخیره علاوه ته هغه ذخیره کیږي.
د یادې سیمې یو قومي مشر معلم خان وایي چې برېښنا ښار ته د دوی له سیمې غځېدلې خو د دوی سیمې ته برېښنا نه ده ورکړل شوې.
نه په منځکه په دا منطقه کې چې روغلو کېري نه نړان کړو پټي نه ونیوو زیر نه ونیوو لاین یې تېر کړو خپله شخصن مو په خپل لوس د کلي په مشرونو تصدیق ورته کړی و دا به یو ولسوالۍ ته ولسوالۍ نه به یو لوړ مقام ته وزارت ته موږ نه برک پوڅه ښه چارو نه کړو اوسنی حکومت نه موږ دا غوښتنه ده چې دا برکې موږ غم وخوري موږ سرتېر
روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د خلکو له مهمو اړتیاو څخه دي. د ولسوالۍ یو بل سپینګیری حاجي احمد الدین وایي
د شپې د ورځې په خپل ګم په خدمات کې دوی دي خو کمی ډیر ادو ځکه چې دای شي کوم ضرورت د دوايي شي د مری شي هغه شي هغه دوايي نه رسیږي موږ ته خو یا به تختی بذور ته یا به پشپاوي وي موږ به وته روي کنه دای موږ ډیر کمزوري دوه ډاکټرون خطا کم دي او ډاکټر کامیدیک
په افغاني ټولنه په ځانګړي ډول خوست کې د بیکاری ستونزه هم د یوشمیر ټولنیز ناخوالو لامل شوی. یو بل قومي مشر مساجان زدران وایي د بیکاری په وجه خلک او په ځانګړي ډول ځوانان په نشو روږدیږي او حتی ځانوژنې ته مخه کوي.
تر دغه وخته پورې د کار کولو او د دغه لارې د کورنوي لپاره د عاید لارې تر اوسه پورې نه ده پوره پرانستل شوی. اقتصادي ستونزې شته چې ځوانان یې په تشویش کې اچولي دي. هغوی کله کله نشه ته مخه کوي او کله کله هم یعنی ځان وژنې ته لاره برابرېږي.
بل لوري ته په خوست کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې پخوا هم ګڼې پروژې پلې شوې خو دوی به هڅه وکړي چې یادو ستونزو ته هم رسیدنه وکړي. د خوست د ولایت مقام ویان مولوي اختر محمد اکرم وویل
په دې ولسوالۍ کې پخوا هم ګڼې پروژې پلې شوې دي او خلکو ته یې ګټه رسولې ده خو دا چې د څښاک پاکو اوبو او د کلیو سړکونو د خرابوالي په کلینیک کې د درملو کمښت سره مخ دی. دا مسلې به مونږ د ولایت مقام سکتوري غونډې ته مخ تکړو. مونږ له دوی هم غواړو چې ولسوالۍ مقام او ولایت مقام سره د اړیکه کوي او خپل ستونزې د شریکوي. باور لرو چې د دوی ستونزې به حلېږي.
خوست دولس ولسوالۍ او درې مرکزي واحدونه لري چې په تیرو شلو کلونو کې یو شمېر سیمو ته د پام وړ کارونه شوي خو ځینې سیمې د ناامنیو له کبله د بیا رغونې له بهیره محرومې پاتې شوي دي. د خوست اوسیدونکي غوښتنه کوي چې تر دې وروسته دې د پروژو او خدمتونو په وړاندې کولو کې د سیمو او ولسوالیو ترمنځ تعادل په پام کې ونیول شي.
د نورستان د منډول ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې تیر حکومت کې ورته د سړک جوړولو قرارداد ورکړل شوی و. دا کسان وایي چې خپله برخه کار څلور کاله وړاندې بشپړ کړی خو تیر حکومت دوی ته د کړي کار پیسې نه دی ورکړي.
د نورستان منډول ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي د افغان وطن په نوم سړک جوړونکي شرکت سره په 1904 نویم لمریز کال کې ولسوالۍ ته د غزیدونکي سړک رغولو قرارداد کړی و. د دوی په خبره چې د غر پرې کولو په ګډونې ټول ورسپارل شوي کارونه په خپل وخت او په سمه توګه ترسره کړي خو د کړو کارونو او وستلو زحمتونو زیاتې پیسې یاد شرکت سره پاتې دي. خان محمد خان یو له هغو کسانو دی چې افغان وطن شرکت ورته 1500 متره سرک په 25,000 امریکایي ډالرو ورکړی و. وایي
1500 متره په 1500
د منډول بل وسیدونکو یعقوب خان راته ویل افغان وطن ساختمانی شرکت سره حکومت د 20 کیلومتر سرک جوړول قرارداد په میلیونونو امریکایي ډالرو کړی و، خو د شرکت مسؤلینو همدغه سرک بیا د سیمې خلکو ته په پاکستانی روپیو او ډیر ټیټ نرخ ورکړی و. دوی وای په تیر حکومت کې د پورونو ټول اسناد او ارسپانی د ملي شورا دواړو جرګو د ټولګټو چار وزارت او نورو اړوندو ادارو ته خودلی، خو د شرکت د مسولینو لاسونه ډیر اوږدو، نو ځکه یې ستونزه نه ده هواره شوې. دغه کسان له طالب چارواکو د مرستې غوښتنه کوي څو خپل حق ترلاسه کړي. په نورستان کې د ټولګټو چارو مسولین بیا وایي ستونزه په هر اړخیزه توګه څیړي او له هغه وروسته به حق حقدار ته سپارل کیږي. د نورستان ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
د افغان وطن شرکت پاړوان د منډول ولوس شکایتونه موږ ته رسیدلې دي. موږ موضوع په هر اړخیز ډول څېړو. د څېړنې نه پس به ان شاء الله حق به حقدار ته سپارل کیږي.
موږ ډیره هڅه وکړه چې د منډول خلکو لخوا د شوی شکایت په اړه د افغان وطن ساختماني شرکت نظر هم ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نشو. خلک وای په تیر حکومت کې ډېرې ساختماني شرکتونه د ملي شورا ولایتي شوراګانو یو شمیر وکیلانو، وزیرانو، قومندانانو او زورواکو جوړ کړي وو. زیاتې پروژې به هم هغوی ته ورکول کېدلې. همدا لامل و چې همې چارې بې کیفیته وې او همې د مزدورانو او کلیوالي قراردادیانو پیسې نه ورکولې.
تاسو د پیغامونو په برخه کې د کونړ ولایت د څو هغه نجونو څرګندونی راخلو چې هیله درلوده ښوونځي به یې پرانستل شي، خو پرون وروسته له هغې نه هیلې شوې چې ورته وویل شول ښوونځي نه دي پرانستي او باید منتظرې پاتې شي څو یې طالب چارواکي د ښوونځیو د پرانستو یا نه پرانستو په اړه پرېکړه وکړي.
نو میشه مونږ دې په خوخې سره تل هله مدلت خونځې مکول کله چې مونږ لازم مونږ خونځې بند ډیر مایوسه شو. بعضی د کوونکو چې واغې په جړا چې مونږ په ډیره هله باندې تل خو چې مونږ کله خونځې ویل مونږ ډیر په و جړل په نه هله شکرون ته وی تر استانه شي.
نو مې سپو مې دې نن چې د خونځې پرانستنې ورځ مونږ چې کله لاړو په ډیره خوشاله یا په هله باندې لاړو چې ډیر وخت کیږي چې مکتبونه تړل شي. نن لومړی ورځ وکړه چې لاړو نو مو لیدل چې خونځي بندو بیت په یوې ناهیلۍ سره راستانه شلو. ډېر هم مایوسه شو ان ځینې خویندې جړل هم. نن سبا پلرونه غواړي چې لورې تعلیم وکړي خپل راتلونکی جوړ کړي، خو اوس په داسې پانه چې دا کوم حکومت چې راغلی دی دا نه دا اوس مخه نیسي. باید داسې کار ونه کړي ځکه دا نجونې د راتلونکي کې د دې هېواد جوړوي. مې جاب هم کړی دی، تللی وو، داسې بې جابه هم نه یو چې دې د مخه نیسي. شکر دی مسلمانان یو په جاب کې تللی وو. ان استادان هم موږ ته دا وایي چې تاسو په جاب کې راځئ، جورابې په خو کوئ، دشکشې اغوندئ. هغې ته مې دا پیغام دی کنن زما څخه ډاکټره ساده شي یا معلمه ساده شي، خو د راتلونکي کې د همددې مېرمنو خدمت کوو. د دې لورګانو بچو ته به زده کړې او درسونه به ته ویو او یو هغې به وکولی شي خپل درسونه وایي او هغې به هم یو ښه راتلونکی ولري، ځکه موږ ټول د یو افغانستان اوسیدونکي یو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پینځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د زیانګالو شخص
غوا
می مال می ټول می در بدر له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راځي نو زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
چې ځان ځادې راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم دومره نور خبرونه کې به زما همکاران در سره وي